شافیه سردار. د روغتیا د خبرونې ډیرو قدرمنو اولیدونکو السلام علیکم. هیله ده چې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. درنو اولیدونکو، دا دی بیا ستاسې د روغتیا او خوشحالۍ په هیله د نن شپې په دې خپرونه پیل کوو. هیله ده چې خپرونه تر پایه واورئ. قدرمنو اولیدونکو، نن په خپرونه کې په دې موضوع باندې خبرې کوو چې د هوا په سړېدو سره چې هوا یخه سوې ده، د سینه بغل یا د نومونیا ناروغي هم ورسره ډېره سوې ده. نو موږ په دې باره کې په کابل کې د اندرا ګاندي د روغتون د رئیس نور الحق یوسفزي سره خبرې کوو. قدرمنو اوریدونکو، زموږ سره محترم پروفیسر نور الحق یوسفزي صاحب د تلیفون په کرښه دی. نو زه به وده ته لومړی سلام ووایم او بیا به شرح خلاص درته ووایم. ډاکټر صاحب، تاسو په خیر راغلاست.
السلام علیکم خورې تاسو ته، او سلام ټولو درنو اوریدونکو ته، او تاسو ډیر درنو همکارانو ته
ډیره مننه محترم ډاکټر صاحب چې تاسو همیشه زموږ سره په دې خبرونه کې برخه اخلي، او واقعا د افغانستان په هغه خلکو باندې چې دوی لاسرسی نه لري و په ځینو لیرو لیرو منطقو کې، او دوی و ډاکټر ته لاسرسی نه لري. نو تاسو همیشه زموږ سره په دې عیسه کې او د خپل وطنوالو سره کومک کړی دی، خدای مو مکمه وه. محترم ډاکټر صاحب نور الحق یوسفزی، تاسو ته معلومه ده چې سینه بغل یا نمونیا ناروغي چې هر کال ډېر انسانان په خاص ډول په افغانستان کې په اخته کېږي، دا څه ډول ناروغي ده که تاسو یې په لنډ ډول موږ ته تشریح کړئ؟ مهرباني وکړئ.
ډېر ښه. نمونیا یا نمونای چې مونږ هغه ناروغۍ ته وایو چې په دې کې د سږو ناست یا د سږو کې دننه التهابات منځته راځي، او زموږ له نظره یا د اناتومي له نظره دا نمونیا اصلا په درې رقمه دي. چې یو نمونیا ده چې په خپله د سږو هغه ناست التهاب دی، بل برانکو نمونیا ده چې په هغه کې دغه د سږو او د هوایی لارو التهاب دی، او بل برانشیت چې په هغه کې د هوایی لارو التهاب دی. او بل مهمه خبره دا ده چې دا لا اوس هم نمونیا د دله خاطر ډیر مهمه ده، چې په اصطلاح هغه ماشومانو کې خصوصا په هغه ممالکو کې چې اقتصادي وضعیت ښه نه دی او ښه مخپواد نه دي، یعنی په مخپواد هیوادونو کې د مړینې د یا هغه فرست کیلر دی، یعنی لومړی وژونکې ناروغي لاوس هم همدغه نمونیا او د سږو امراض دي.
نو محترم نور الحق یوسف صاحب، دا ناروغي به ورسته، یعنی د دې ناروغي په نښو نښانو او تشخیص او تداوی او مخنیوي باندې به هم خبرې تاسو پر وکړي. نو ویل کېږي چې دغه ناروغي یعنی په کم عمر کې ډېر، یعنی لویان او ماشومان په کم عمر کې ډېر خلک په اخته کېږي، ستاسو په نظر؟
په دې ناروغۍ اصلا په هر عمر کې خلک مبتلا کېدای شي، خو زیاتره ماشومان او معمر خلک یا څوک چې زاړه دي، یا داسې لنډ که ووایو چې دا د وړو او د زړو مرض دی. او په همدغه دوه کټګوریو کې چون مقاومت ډېر ټیټ دی، دا وخی مسایل هم کوي. نو په ماشومانو کې خصوصا دا ناروغي د یو کال نه په ښکته ماشومانو کې وقوعات هم زیات دي او ډېره شدیده وژونکې ده. او ورپسې بیا تر پنځه کاله پورې واقعات ډېر زیات دي، د هغه نه وروسته بیا واقعات کمیږي. او همدارنګه په هغه خلکو کې چې د دوی سنونه لوړ دي، په هغوی کې هم مزمنه د سینې تکالیف ډېر زیات دي، چې نمونیا که په هغه ور اضافه شي نو طبیعي ده چې حالت به وخیم کې او اکثرا د مړینې سبب کېږي.
بله ډیر مننه محترم ډاکټر صاحب، تاسو ویل چې دا ناروغي وخت په هم په لویانو کې او هم په کوچنیانو کې واقعا خطرناکه ده، نو په ماشومان کې چې دا ناروغي ډیره خطرناکه ده نښې نښانې څه دي چې کورنۍ په دې باندې پوه سي چې د زما ماشوم په سینه بغل یا نمونیا باندې اخته سوی دی؟
د دې له خاطر چې دغه والدین یا میندې بل خصوص په دې ناروغي ډیر ښه پوه شي، زه دغه د صحي سازمان د نړیوال صحي سازمان یا نړیوال روغتیايي سازمان د دغه ناروغي د شدت له نظره په درې کټګوري ویشلې دي. زه غواړم چې دا مفصلا خپلو وطنوالو ته عرض کړم. اول مونږ د تنفسي ناروغیو لپاره لرو نو نمونیا، هغه ماشومان چې دوی ټوخی لري او د ټوخي تر څنګ نور داسې اعراض پکې نشته نو دې ته وایي نو نمونیا، یعنی کېدای شي چې دغه ماشوم زکام یا ریزش وي. که چېرته د ټوخي تر څنګ د تنفس تعداد په ماشومانو کې زیاتیږي، مثلا هغه ماشومان چې د دوه میاشتو نه ښکته وي تنفس یې شپېته او یا د شپېتو نه پورته په یوه دقه کې حساب کړی شي، نو دا ماشوم ته وایي چې دا په نمونیا اخته شوی. که چېرته د تنفس د زیاتوالي تر څنګ چست انډراوینګ ولري، یعنی د سینې ښکتنۍ برخه هغه سرحد کې چې صدر او بطن یعنی سینه د خېټې سره وصلېږي، دلته یو د تنفس په وخت کې دلته یو په اصطلاح فرو رفتگی پیدا کېږي د تنفس په وخت کې چې موږ ورته چست انډراوینګ وایو. که چېرته دا ورسره وي بیا نو ویل کېږي چې دغه ماشومان په شدیده سینه بغل اخته دي. او که چېرته ورسره د خطر علائم موجود وي، مثلا د ماشوم شونډې شنې وي او یا هم نوکان شنه وي، ماشوم چیشه نشي خوړلی یعنی تای نشي نیولی او یا هم هر شی چې خوري ډېر زر بیرته استفراغوي یا ورسره اختلاج لري نو او یا هم په خوارځواکي ورسره اخته ده یا د زړه کوم ناروغي ورسره لري، نو دې ته مونږ ویری سیور نمونیا یا ویری سیور ډیزیز ورته وایو. نو دا ډیر وخیم شکل ده او دا ماشومان باید په جدي مراقبت څنګه کې په روغتون کې باید بستر شي. بل هغه ماشومان چې اوسنونه مثلا د دوه میاشتو نه تر یو کال پورې ده، که چېرته د تنفس تعداد یې د 50 او د 50 نه پورته وي، دته مونږ وایو چې دا د ټوخي تر څنګ تعداد تنفسي که زیات دی ورته وایو چې دا نمونیا ده. که چېرته چست انډراوینګ ورسره زیات شي نو دا بیا ورته وایو چې شدید سینه بغل دی. او که چېرته هغه علائم خطر چې مخکې ما تشریح کړه ورسره شو ورته وایو چې دا ډېر شدیده سینه بغل ده. او همدارنګه که چېرته ماشوم د یو کال نه پورته دی د تنفس تعداد یې څلوېښت او د څلوېښتو نه پورته دی او دته بیا نمونیا وایو. او که چېرته چست انډراوینګ ورسره شو دا شدیده نمونیا، او که چېرته علائم د خطر ورسره شو بیا دته مونږ ویری سیور نمونیا او یا ډېره شدیده نمونیا یا سینه او بغل ورته وایو چې دغه آخري کټګوري اکثرا ضرورت لري چې په شفاخانه کې باید بستر شي.
بله کورمادان ډیر مننه. او محترم اوریدونکو ته باید وایو چې زموږ سره په خبرونه کې د ماشومانو د روغتون رئیس محترم نور الحق یوسف زی صاحب میلم دی. تاسو کولی شئ چې د خبرونه تر پایه واورئ. محترم نور الحق یوسف زی صاحب، زموږ یو محترم اوریدونکو د ټلیفون په لین کې دی. او
السلام علیکم، د کوم ځای څخه مو زنګ وهلی دی؟ مهرباني وکړئ.
وعلیکم السلام، دا کندهار څخه زنګ وهلی دی. زه د اساس رادیو آشنا اورم، دا پروګرامونه مو تعقیب ومه. نو دا ډاکټر صاحب چې مور اوستنې دي، ما پوښتنه کوله چې دا زما اولادونه یخ دي په کندهار کې مریضان سوي دي، نو ګرد جوړ سوله دا یو ځای مې ټوخی پاته دی او په یخ کې چې راوځي د دغه ډیریږي.
شا ډاکټر ته دی ولې دی
پوښتنه وکړي چې زه
څه وکړم.
سلامات اوسئ. ستاسو څخه هم مننه چې تاسو خبرونې ته زنګ وهئ. نو تاسو خورې ډاکټر ته مدازې بیا ولې وو؟
هو بیا ولې مو دوا مې اخیستې وه، انټیبایوټیک ورکړی وو، شربتونه یې ورکړي وه.
ښه ښه ښه. د څو کالو دی زوی دی؟
کمال جوړ نه شو.
د څو کالو دی؟
بله
د څو کالو دی زوی مو؟
نو کالو دی.
ښه ښه ښه. بس دا دی په خبرونه کې محترم ډاکټر صاحب نور الحق یوسفزی زموږ سره میلمه دی، د اندرا ګاندی د روغتون رئیس دی. نو دی به تاسو ته مکمل معلومات درکړي، پوره معلومات به درکړي، تاسو رادیو ته غوږ ونیسئ، دوی به ستاسو دغه پوښتنه در جواب کړي. ډېره مننه چې تاسو خبرونې ته زنګ وهئ او همیشه دا خبرونه واوري. دا مېرمن وایي چې دا ماشومان مې و ډاکټر ته بوتله، او په دې کې یو نه کلن ماشوم چې دی هغه تر اوسه پورې هم ټوخیږي. نو دوی ستاسې یو مشوره غوښتي وه چې زه په دې سه کې څه وکړم. نو مهرباني وکړئ که تاسې ودې اورېدونکو ته معلومات ورکړئ.
نو دوی هغه خپله حاده مرحله اسباب په نظر کې کړه او تداوی ورته شوی دا کله کله دغه دوامدار ټوخی شي د سینه بغل نه وروسته پاتې کیږي. دا کېدای شي چې داسې د ماشوم الرژیک بونیه ولري، یعنی حساسیتي ټوخی ولري. نو ډېر به ښه وي چې دغه ماشوم بېرته هماغه صحي مرکز ته یوړل شي او د ماشوم سینه د ډاکټر په واسطه واورېدل شي، او کچېرته دا ماشوم لاهور سم سینه بغل دوام ولري او یا سینه بغل اختلاطي شوی وي، نو که ضرور د عکس مخستل کیږي، یعنی اکسری ورته کیږي او لیدل کیږي. که چیرته اختلاطي شکل او طبي د چي تداوی بشي، او که چیرته غ الرژیک شکل شوزه فکر کوم چې ان شاء الله وخیم شکل بنوي، ځکه چې دا ماشوم اوس نور خده تنه یو ټوخی لري، نو هغه هم ځان ته خپل تداوی لري. خو تر هغه وخت چې بیرته کلینیک او یا ډاکټر ته وړل کیږي، ډېر به ښه وي چې دوی ته ګرم مایات ورکړل شي، ګرم وساتل شي، او په زمن کې خصوصا دغه شودې سره دغه د کورکمن یا زرچوبه چې ورته وایي شودې ته هغه ورته واچول شي، لیمو اصل او چای، یعنی چې موږ ورته اصل چای وایو، دا ورته جوړ کړل شي په ورځ کې دوه درې ګیلاسه د ده نه ورکړل شي، انشاءالله چې ښه به شي. خو بیا هم زه تکرارم چې ډېر به ښه وي چې درته ډاکټر صاحب ته مراجعه وشي او هغه وکتل شي که چېرته سینه بغل په مزمن شکل تحول کړی وي او یا هم اختلاطي شکل ځان ته غوره کړی وي، په معایناتو ښکاري او هغه ځان ته خپله تداوی لري او انشاءالله تداوی به شي.
کورمودن ډېره مننه ستاسو څخه. محترم ډاکټر صاحب، راوسو بیا هم د نومونیا هغه برخه ته چې لویان په اخته کیږي یا په غټ عمر کسان په اخته کیږي، نو د هغه نښو نښانې په لویانو کې هم د ماشومانو په رقم یو رقم دی او که فرق لري؟
مهمه دا ده چې په لویانو کې په وړو په لویانو کې تقریبا دغه د نمونیا راز علائم یو شی دی، خو ورسره دغه علائم چې ما وویل چې ټوخی دی، ورسره د اسرت تنفس کوي، یعنی د تنفس سختواله، په تنفس کې مشکلات یا تنفسي مشکلات ورته پیدا کیږي. په زمن کې کېدای شي چې د هر تنفس سره یو مخصوص غږ د نفس ایستلو او نفس اخیستلو په وخت کې پیدا شي، او ورسره دغه د انتانی انټوکسیکیشن آراز چې هغه ته به د ځان درد دی، بیشتیایی دی، کسالت دی، دا هم کېدای شي ورسره پیدا شي. او بل دا ده چې ورسره د سینې درد په غټانو کې ډېر عام دی. او بل مهمه خبره دا ده چې په غټانو کې د ټوخي، د سینې د درد او کسالت، بې حالي، د ځان درد او د سینې درد، برعلاوه کېدای شي چې دغه په اصطلاح د بلغم زیاتوالی هم ورسره وي، او دغه مریضان د تنفسي افرازاتو نه هم شکایت کوي. نور مهمه خبر دا ده چې په غټانو کې خصوصا دغه مزمنه نور د سینې امراض چې مونږ ورته مثلا مزمنه یا سی او پی ډی ورته وایي، هغه موجود وي او کله کله په دې سړې هوا کې، خصوصا په کابل کې او په ښاریاتو کې چې هوا هم ککړه ده، دا ډېر زمینه دې ته مساعدوي چې سینه او بغل په دې مخکینی مرض را برسېره شي او حالت ډېر شدید کړي. مثلا یو څوک په نفس تنګي اخته دی، اسما لري، ورسره نفس تنګي پی ور د پاسه راشي، نو دا حالت ډېر وخیم کوي او کله کله حتی سبب دې کېږي چې دوی مجبور شي چې بستر شي، او حتی کېدی شي چې هغه دواړه سره یو ځای د دې باعث شي چې حالت وخیم کوي او حتی د تلفاتو سبب هم کېدی شي.
رښتیا هم محترم ډاکټر صاحب، اوسنیو حالاتو کې چې ګورو چې د کورونا وایرس هم راغلی دی، اکثره خلک چې د کورونا په وایرس اخته شوي دي، دوی ورسره په نمونیا هم اخته شوي دي، نو دغه خلک چې په اصطلاح د دوی عمرونه ډیر دي او لویان دي، نو تاسو دوی ته توصیه کوئ چې دوی ته بعض نور مشکلات سربېره پر دې چې د نمونیا مشکل ورته پیدا شي، بعض نور مشکلات، صحي مشکلات البته ورته پیدا کیږي او کنه؟
تاسو چې هغه څوک چې مزمنه د سینې تکالیف لري، لکه مخکې ما شو ویل چې هغه څوک چې نفس تنګي لري یا برانشیت لري، دا خلک ډیر مهمه ده چې په دې فصل کې اول د ځان باید ګرم وساتي. په زمن کې ډیره مهمه خبره د ماسک لرل دي، د اجتماعي فاصلو مراعات، ځکه چې دې خلکو کې چانس شته چې اوس هم لا په محیط کې د کورونا ویروس په اصطلاح په محیط کې شته، نو چانس د اخیستلو د دې خلکو ته زیات دی. او بله مهمه خبره دا ده چې دغه خلکو ته که خدای نخواسته کورونا ویروس رسیږي، هغه به طبیعي ده چې په وخیم شکل سیر کوي. او تاسو ولیدل په تیرو فصلونو کې چې حتی د اوړي په فصل کې خلکو ته شدید شکل د تنفسي اعراض پیدا شو، حتی خلک د کورونا ویروس له کبله عدم کفایت تنفسي ته لاړل، او حتی ضرورت ته شو چې د وینټیلیټر لاندې یا هغه د تنفس د مصنوعي تنفس ماشینونو لاندې واچول شي، او یو کثیر تعداد د خلکو خپل ځانونه له لاسه ورکړل. نو مهمه خبر دا ده چې زمونږ په توابت کې یو اصطلاح ده چې وایي دغه وقایه آسان او ارزانه ده نسبت تداوی ته. نو ډیر به ښه وي هغه خلک چې تنفسي مشکلات لري دوی ډیر احتیاط وکړي، په مجموع کې ټول باید احتیاط وکړو، خو هغه څوک چې تنفسي مشکلات لري هغوی د زیات احتیاط وکړي دغه ګڼو ګڼو ته، او د فیصله مزدحم ځایونو ته د نزي ځان د په سړی هوا سره نه مواشي کې، اجتماعي هغه فاصلې د مده نظر نیسي، ماسک نه د استفاده وکړي، او هغه مکرر د لاسونو مینځل، او نور هغه وقایوي مسایل چې اکثرا موږ تکراروو، دا د مده نظر ونیسي چې خدای نخواسته په دې فصل کې چې د یو خوا نه د نمونیا چانس ډېر دی، د بلې خوا دا کورونا زیات ته چې خدای نخواسته دا دواړه یو ځای نشي او حالت ډېر خراب نه کړي.
کورونا ایو ساری ناروغي ده، او مخنیوي لپاره لازم ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت دسمال او یا څنګل خولې ته ونیسو، له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو، او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دې کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زنم شبا شنن.
بله محترم ډاکټر صاحب، ستاسو کور ودان را به سوې دي چې د کورونا د وایروس دغه نوې بڼه چې په انګلستان کې پیژندل شوې، آیا د دې وایروس سرایت په څه ډول دی؟ آیا دا فرضاً که هغه نوی واکسین چې د کورونا دپاره جوړ شوی په دې نوي وایروس به هم اثر وکړي او که څنګه؟
مهمه خبر دا ده چې دا نظر په هغه آراز و علائم تقریبا د دواړو شکلونه یو شی ده. دا هماغه ویروس ده خو لږ څه هغه د دې په هغه جینیټیک کې په اصطلاح لږ څه تغییرات منځته راغلي چې موږ ورته میوټیشن وایو. نو دا په خپله په دې ویروس کې لږ تغییرات منځته راغلی چې دا تغییراتو بلاخره زمینه دې ته مساعده کړه چې دا ویروس د انتقال له نظره یعنې د سرایت له نظره د دې مخکینی ویروس نه هم ډیر تیز دی او دا د سرایت چانس ډیر زیات لري، یا 80% تر 80% دا زیات انتقال کې د انتقال شدت یا دا زیات شوی دی. او په زمن کې دا نسبتا وخیم سیر کوي. او بل دا ده چې ویل کېږي چې دا نوی ډول د کورونا ویروس دا اوس ماشومان او ځوانان هم کېدای شي چې اخته کړي. هغه تیر شکل هم په ماشومان او ځوانانو کې لیدل کېده خو تقریبا وقوعات ډیر زیات کم، خصوصا په ماشومانو کې د 12 کلونو نه ښکته ماشومانو کې وقوعات نسبتا ډیر کم وو. خو ویل کېږي چې دا نوی ډول هغه ماشومان او ځوانانو کې هم چانس به مساوي دي له زیات دي. د دې خاطر ده اوس نو ټول باید احتیاط وکړو، ماشومان او ځوانان او هر کټګوري د سینې باید خپل ځان ته متوجه وي او وقایوي تدابیر د ځان ته لکه ټیم ونیسي.
محترم ډاکټر صاحب، د دغه نوي وایروس سره خلک بیا هم په تشویش کې دي، آیا په افغانستان کې هم نشن شانې لیدل شوي دي ستاسو په نظر؟ ولې تاسې ورسره په تماس کې یاست د خلکو سره، او خصوصا د طبابت له نظر نو څنګه دغه نوي نشن شانې پیدا لیدل شوي دي د کورونا د وایروس؟
اصلا په افغانستان کې لا تروسه اول خو د دوی د تفکیک ډیر زیات سخت دی. مونږ تنها مونږ یوازې کولای شو چې پی سی آر وکړو په افغانستان کې، او تقریبا د پی سی آر له نظره دواړه شکل یو رقم نتیجه ورکوي. نور د دوی هغه جینیټیکي تفاوتونه چې بي هغوی هغه لږ پرمختللي معاینات ته ضرورت لري د پی سی آر تر څنګ، چې لا تر اوسه موږ په دې ډیر قادر نه یو. نو خو مهمه خبر دا ده چې لا تر اوسه په افغانستان کې الحمدلله د دې نوي شکل واقع نه دي ثبت شوي. او یو بل خوشخبری هم لرم، هغه دا چې واقعیت د کورونا په دې د دوم دور چې موږ ورته ویلې، اول دور خو چې په اصطلاح په پسرلي او په اوړي کې هغه خپل اوج ته رسېدلی و، او بیا په دې مني کې نسبتا واقعیت کم شول، بېرته د مني په آخر کې د دوم دغه دوم پړاو د کورونا را پیله شو او واقعیت نسبتا زیات شو. په دې تیر هفتې راهیسې د دې دوم موج واقعیت هم الحمدلله چې مخ په کمېدو دی، او تصادفا زه پرون تللی وم یو افتتاح وه د افغان جاپان په شفخانه کې، نو په روغتون کې چې هلته مې پوښتنه وکړه هغه د مسؤلین نه تقریبا هغه بی او آر یا بیډ اوکوپنسی ریټ یا میزان د په اصطلاح د اشغال د بستر تقریبا 40% ته راښکته شوی، یعنی په 100 بسترو کې تنها 40 بستره په مریضانو ډکو، نور اتیا بستر خالی دي. نو دې نه معلومیږي چې الحمدلله نه تنها په کابل کې بلکې په ټولو ولایاتو کې د کرونا ویروس واقعات برته راکم شوید.
دختر شزیر دی واقعا خدای ما دا ویروس دا طول نړۍ ته خلیلې کې واقعا ډېر خلک په سره په تشویش کې دي. محترم ډاکټر صاحب د خبرونې په اخر کې که تاسو خپل هیوادوالو ته توصیه لري او کولی شئ چې فرضاً په دغه سړه هوا کې چې خلک په نمونیا باندې اخته دي او راز راز زکامونه دي او مشکلات دي، دوی ته د خوړو په باره کې څه توصیه کوئ؟ مهرباني وکړئ.
تاسو ډیر مهمه نقطې ته اشاره وکړه. اول د نمونیا مخکې وویل چې په ماشومانو کې ډیره خطرناکه ده، خصوصا په اول کال ماشومان کې، هغه ماشومان چې سنونه یې د یو کال نه ټیټ دي په دوی کې واقعي مقدار کوي. نو مهمه خبر دا ده چې اول بیا هم زموږ تاکید د ماشومانو په تغذیه د مور په د شیدو په واسطه دا ډیره مهمه ده، ځکه چې د مور شیدو بر علاوه ده چې دا ښه غذا ده، دوی کې هغه معافیتي مواد چې ماشومان د عادي ناروغیو نه ساتي او دوی ته د عادي ناروغیو په مقابل کې مقاومت ورکوي، دا مواد په شیدو کې شته او په نورو د مور په شیدو کې شته، په نورو شیدو کې نه شته. دا یو تاکید زموږ بیا همدا ده چې تر شپږو میاشتو ماشوم ته د مور خالص شوي او شپږو میاشتو نه وروسته د شیدو تر څنګ غذایي مواد نور هغه نیمه جامد غذا په اول کې شروع او اساسا ماشومان د ټولو غذایي مواد سره آشنا شي. دومه موضوع دا ده چې ټولو ماشومانو ته باید د اسکیجول سره سم واکسین وشي. هغه ماشومان چې د یو کال نه خصوصا ټیټ دي، تقریبا درې دورې واکسینونو کې د دې نمونیا واکسینونه هم شته. د سینوبغل واکسینونه دوه ډول واکسینونه شته چې په درې دورو کې ورته کیږي. که ماشوم دغه واکسینونه واخلي، 80% د دوی هغه د مصابیت چانس کمیږي. بل مهمه خبره د دوی د تغذیه ده چې تاسو بیا هم ویل شي کومه غذا باید واخیستل شي. مهمه دا ده چې ماشومانو ته په دې فصل کې ګرم او مایع غذا، لکه حتمي نه ده چې ماشومانو ته موږ قیمتي خواړه پیدا کړو، دغه اوبلن ګرم غذایي مواد لکه سوپ، شوروا، برنج، د سبزیجاتو ترکه او د ترکاری او شوروا. بل ډیر مهمه خبر دا ده چې هغه غذاوې چې ویټامین ای له ځان سره لري، مثلا هګۍ، مثلا مایان، دا ماشومان ته ورکړل شي تر څو په کافي اندازه ویټامین ای ولري. او ویټامین ای چې دی موږ ورته ایمیون ویټامین اتا وایو، چې دا معافیت لوړوي او ماشومان د دغه عادي ناروغیو په مقابل کې محافظه کوي. بل ماشومان باید ګرم وساتل شي او د ازدحام ځایونو ته د ماشومان نه وړل کیږي، ځکه چې چانس پدې شته چې دا ماشومان په همدغه تنفسي ناروغۍ واخته شي.
ستاسو څخه ډېره مننه محترم ډاکټر صاحب نورالحق یوسفزی. درنو اوریدونکو ستاسو څخه هم مننه چې خپرونه مو تر پایه واورېدل. قدرمن اوریدونکو، تر بلې خپرونې تاسو ټوله پر خدای سپارو.
کورونا یو ساري مرض دی او د مخنیوي لپاره لازم ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه پریمینځو، د ټوخي او پرنجي په وخت دسمال او یا څنګل خولې ته ونیسو، د کور بې ضرورت په هر ونوځو، او د وتو په وخت په ماسک باندې خوله او پزه پټ کړو. په دې کې د هر چا صحت خوندي کېږي. زه شفیع سردانګ.